شپږ بجې دي د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه فریده هوتسیفی له خپلو همکارانو سره درته ښه راغلاست ویم. اوری چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر پر پاکستان غږ کړی دی چې د حقانی شبکې او طالبانو له تمویل نه لاس واخلي. د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان په خپلو لیکو کې د درز او نفاق خبر ورکړی دی. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه نوریاس نوری وړاندې کوي.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د وسلوالو طالبانو یو مهم چارواکي د سولې د عالي شورا د غړي مولوي ارسلان رحماني پر وژنې خواشیني څرګنده کړې او ویلي چې اکثره طالبان سوله غواړي. د امریکا متحده ایالات وایي له پاکستان سره په دې اړه چې له خپلې خاورې افغانستان ته د ناتو ځواکونو اکمالاتي لارې بېرته پرانیزي جدي خبرې اترې پیل کړي او نن به هم دغو خبرو ته دوام ورکړي. ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې په ویانا کې د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې پیل کړي. د وسلوالو طالبانو یو مهم چارواکي د سولې د عالي شورا د غړي مولوي ارسلان رحماني پر وژنې خواشیني ښودلې. اغا جان معتصم په ترکیه کې له اسوشیتد پرس خبري آژانس سره په مرکه کې دغه راز ویلي چې یوازې له محدودو افراطي کسانو پرته اکثره طالبان سوله غواړي. هغه همدارس پر امریکایي مرکچیانو تور لګولی چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې دوه مخي کوي. ولسي جرګې هم نن په غونډه کې د سولې د عالي شورا د غړي او د سناتور ارسلان رحماني وژنه وغندله او په دې برخه کې د جدي څېړنې غوښتنه وکړه. د دې جرګې اداري پلاوي او یو شمېر غړو وویل ځینې کړي هڅه کوي تر څو په دې وات کې مهم اشخاص ووجني او په دې توګه د سولې پیل شوی هڅې ټکنې کړي. د مسلې تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان ولسی جرګه وایي د سري محکمې دوه غړي د باور رایو د ترلاسه کولو په مقصد ورته معرفي شوي دي. د دې جرګې لومړي منشي عبدالستار خواسي وویل چې په دغو کسانو کې یو د لوړو زده کړو د وزارت پخوانی سرپرست سرور دانشت او بل د قضایي قوې اداري عامر عبدالملک کاموي دي. خواسي زیاته کړه چې دوی به دغو کسانو ته د دوی د سوانی او لڅېړلو وروسته د باور رایه ورکړي. د هرات چارواکي وایي یو ایراني وګړی له 40 کیلوګرام نشه موادو سره نیولی دی. په لویدیځ کې د څلورم سرحدي زون ویان شیر احمد ملدانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس چې قصد یې درلود دغه نشه مواد ایران ته انتقال کړي تېره ورځ د هرات په ګلران ولسوالۍ کې ونیول شو. د ملدانی په خبره د روان کال پیل رئیس دا پنځم ایراني دی چې په هرات کې د نشه موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. د یو بل خبر له مخې د هرات چارواکو په دې ولایت کې د سولې له بهیر سره د طالبانو د یوې 15 کسیزې ډلې د یو ځای کېدو خبر ورکړ. د هرات د ولی ویان محیودین نوري ازادۍ راډیو ته وویل چې دغو کسانو تر ډیره په شینډن ولسوالۍ کې د حکومت او بهرنیو ځواکونو پر ضد فعالیتونه کول. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي نن په غورماچ ولسوالۍ کې د ماینې یوې چاودنې اووه کسان ووژل او اته نور ټپیان کړل. د دې ولایت د امنیې قومندان عبدالخالق اقصای ازادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې د فاریاب د ولایتي شورا غړی امان الله شهاب زوی هم شامل دی. د امریکا متحده ایالات وایي له پاکستان سره په دې اړه چې له خپلې خاورې افغانستان ته د ناتو ځواکونو اکمالاتي لارې بېرته پرانیزي جدي خبرې اترې کړې دي. په اسلام آباد کې د متحدو ایالاتونو د سفارت ویاند مارک سترو وویل نن هم په پام کې ده چې دغه خبرې بیا دوام وکړي. د پاکستان د کابینې غړي او لوړ رتبه پوځي چارواکي به د سېشنبې په ورځ غونډه وکړي او پر دې مسلې به چې د لوجستیکي لارې بیا پرانیستلو ته اجازه ورکړي او کنه خبرې وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قوماندان جنرال جان آلن، د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال اشفاق کیانی او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی تیره ورځ د پولې د امنیت د ټینګېدو په اړه هم خبرې وکړې. ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې په ویانا کې د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې پیل کړې. په دغو خبرو کې چې نن او سبا دوام کوي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازی علي اصغر سلطانی او د ملګرو ملتونو د څارونکو مشر هرمن نیکرت برخه لري. نیکرت په ویانا کې خبر اعلان ته وویل اوس ډېره مهمه ده چې موږ د دغو مسلو پر اصلي ماهیت چې ایران موږ ته د خلکو اسنادو معلوماتو او ځایونو ته د لاسرسي اجازه راکړي خبرې وکړو. ملګری ملتونه غواړي چې ایران د پارچین له پوځي تاسو څخه کتنې ته اجازه ورکړي. داسې اندېښنه شته چې په دغه ځای کې به د اټومي وسلو د احتمالي پرمختګ لپاره کارونه ترسره شوي وي. امنیستي انټرنیشنل او د بشري حقونو د څار ډلو پر اروپایي ټولنې او متحدو ایالتونو غږ وکړ چې د تاشکند د بشري حقونو خراب سابقې ته په پام سره باید د ازبکستان له حکومت سره پر اړیکو له سره کتنه وکړي. د بشري حقونو دغو ډلو په خپرو کړو جلا بیانونو کې په اندیجان کې د 2015 کال د خونړیو شخړو د پیښې 1 کلن یاد تازه کړی دی. دغو ډلو ویلي له دغه پیښې 1 کاله تېر شوي، خو اروپایي اتحادیه او متحدو ایالتونو تر اوسه پورې د ازبکستان حکومت د دغو پیښو او تر ننه د حکومت ضد مخالفانو د دوامدار ځپنې مسؤل نه دی پېژندلی. د بشری حقوقو فعالان وایي د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته وفادارو ځواکونو او د یاغي وسلوالو ترمنځ په مرکزي ښار راستان کې په نښتو کې لږ تر لږه د سوریه دریو شاسکر وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. تر اوسه خپلواکو منابعو دغه خبر چې په بریتانیا کې میشت د سوریه د بشري حقوقو څارونکي ډلې ورکړی نه ده تایید کړی. په عین حال کې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اسد پر رژیم د زیاتو بندیزونو له لګولو سره موافقه وکړه. په دغو نویو بندیزونو کې چې له سبا عملي بڼه غوره کوي 129 کسان او 43 کمپنۍ شامل دي چې شتمنی بندیږي او پر سفر کولو هم بندیز لګول کیږي. چین د تبت د جلا وطن مشر دلای لاما هغه تورونه رد کړل چې ویلي و پیکینګ د تبت ښځو ته د ده وژلو لپاره روزنه ورکړې ده. د بودایي راهبانو مشر برتانوي رسنیو ته وویل په تبت کې د چین د واکمن رژیم لخوا خبرداری ورکړل شوی و چې دغه ښځې په خپلو سرونو کې زهرجن مواد ځای په ځای کوي څو د دعا په وخت کې د دوی پر سرونو د لاس راښکلو په مهال مسموم کړي. دلای لاما برتانوي سند ټلګراف ته ویلي چې دغو ښځو ته چینایي جاسوسانو روزنه ورکړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دغه اداوې حتی پر ردولو نه ارزي او زیاته کړه چې دلای لاما اکثره وختونه غلط معلومات خپروي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو ده د ازادي رادیو پروانه خبري مجله کې چې ز فريده هوټ سيفي د امن الله اميرزي په تخنيکي مرستي وړاندې کوم او ري چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر پر پاکستان غږ کړی چې د حقاني شبکې او طالبانو له تمویل څخه لاس واخلي. د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان په خپل لیکو کې د درز او نفاق خبر ورکړی دی. د افغانستان ولسي جرګې د سولې د عالي شورا د غړي او سناتور ارسلا رحماني په وجن کې د زینو کړیو د لاس لرلو یادونه وکړه.
زینې کړي ستاسو اوس هم په حکومت کې غړي لري، هم د حکومت د باندې لري. د حکومت د باندې دغه ترورستان چې ترورونه پکې دغه دي په حکومت کې د ایمایي خلک لري.
او د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي پر ایران فشار راولي څو د دوی پلټونکو ته اجازه ورکړي چې د ایران له اټومي تاسیساتو کتنه وکړي. په افغانستان کې د متحد ایالاتو سفیر راین کراکر نن جلال آباد تللی و. نوموړي هلته په یوې خبري غونډې کې پر پاکستان غږ وکړو چې د حقاني شبکې او طالبانو له تمویل څخه لاس واخلي او د افغانستان ګاونډیان دې دا فکر نه کوي چې تر 2014 میلادي کال وروسته به دا سیمه بیا د دوی د ستراتیژیو د تطبیق ډګر وي. نوموړي وویل ستراتیژیک تړون د پاکستان په څیر د ټولو ګاونډیانو په ګټه دی او یو وخت چې متحد ایالاتو سیمې شاکړې ونو دغه حالت گاونډیانو ته هم زیان اړولې وو. لا جلال آباد د ازادي رادیو خبريال ورباندې ریپورت لري.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر راین کراکر د افغانستان په ختیځ گاونډي پاکستان غږ وکړ چې د حقاني شبکې او نور وسلوالو ډلو لملاتړه لاس واخلي او کنه دا به په درانه زیان تمام شي. راین کراکر د دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې خبريالانو ته وویل د افغانستان گاونډین باید د افغانستان او امریکا ستراتیژیک تړون په دقت وګوري او ځان وپوهوي چې د افغانستان د گاونډینو په ګټه هم دی. راین کراکر وویل کراکر وایي دوی یعنی پاکستان باید خپل ستراتیژیک فکر بدل کړي او د حقاني شبکې په ګډون د نورو وسلوالو شبکو له تمویل نه لاس واخلي، ځکه چې افغانستان ته ضرر رسول به دوی ته هم ارومرو ضرر ورورسوي. راین کراکر د افغانستان او متحده ایالاتو ستراتیژیک تړون د افغانستان د ګاونډیانو په ګټه هم وباله. وی ویل
سیکنډ وذ ریسپیکټ ټو پاکستان I would hope they will read this agreement carefully and realize
کراکر وایي دوی ما خبره پاکستان او نورو غونډانو ته داده چې دوی دې ستراتیژیک تړون په احتیاط او دقت سره وګوري. دوی دې پوښي چې متحده ایالات به تر 2023 کال پورې د افغانستان ترڅنګ وي. دوی دې د ځان د اطمینان لپاره دا سند ولولي او کله چې د شورویانو تر وټولو وروسته متحده ایالات سیمې ته شاکړي و نو دوی یعنی پاکستان ته هم په دغه وخت کې زیان واوخت. د متحده ایالاتو سفیر وړاندې وویل
this agreement which will extend until the year 2024 and can be renewed beyond that is our joint
سفیر راین کراکر وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ تړون تر 2023 کال پورې دی او دا د دوو خپلواکو ملتونو او دولتونو ترمنځ دی او که په 2023 کال کې موجوده قرارداد پای ته ورسیږي او وګد هم نشي نو بعد متحده ایالاتو ډیپلوماټیک حضور دوام ولري. په داسې حال کې چې دغه تړون د غزولو چانس هم شته. متحده ایالاتو سفیر په ننګرهار کې د دولتي او سیمایي مشرانو سره په کتنو کې د امنیت سپارنې اقتصادي ودی برېښنا او په بیلابیلو نورو مسالو هم خبرې وکړي او د ملکی تلفاتو په اړه یې وویل چې خاص عملیات ورو ورو افغان ځواکونو ته سپارل کیږي چې ملکی تلفات به بیا بیخي راکم شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر نن جلال آباد ته سفر کړی دی او هغه د خپل سفر په لړ کې په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ ستراتیژیک تړون د پاکستان په څیر د ټولو ګاونډیانو په ګټه دی. د افغانستان په ولسی جرګې کې به هم په دې اړه خبرې کیږي. په رواني خبري مجلې کې د ولسی جرګې یو غړي سره په دې اړه باندې مرکه لرو چې وابه یې وري اخوا افغان ولسمشر جرمني ته ځي سول دغه هیواد سره د اوږد حالو همکاری او موافقه لاسلیک کی. افغان چارواکی وایي جرمنی پریکړه کړې چې په دې مهمې موافقې سره له 2014 میلادي کال وروسته هم په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. رضوان مراد په دې اړه د جرمنی د خبري اژانس د ریپورت مهم ټکي راوړي.
تاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی بل دینه مخ کې چې په شیکاګو کې د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره متحده ایالاتو تلاړ شي له جرمني سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د موافقه د لاسلیک کولو په خاطر سبا دغه هیواد ته سفر وکړي. خو د ولسمشر ویان ایمل فیزی چې په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته څرګندونې کولې د افغانستان او جرمني ترمنځ د موافقه د لاسلیک دوه دقیق وخت په ډاګه نه کړ. نوموړي په دې اړه چې د افغانستان او جرمني ترمنځ به په کومه برخو کې اوږدمهاله همکاري کوي داسې ویل.
دا به د سیمه ایزو او نړیوالو مسلو او د ښه حکومتدارۍ په برخه کې سیاسي همکاري وي. دغه راز د روزنې، تمویل او تعلیم و تربیه په شمول په امنیتي برخو کې به هم همکاري کیږي.
د افغان ولسمشر ویان زیاته کړه چې په دې موافقې سره به د افغانستان او جرمني ترمنځ په مختلفو برخو کې د همکارۍ یو نوی فصل پرانستل شي. ایمل فیزی ویل د دې موافقې له مخې به جرمني د افغانستان د دوامدار اقتصادي ودې، مسلکي کدرونو او متخصصینو د روزنې، پانګونې او د افغانستان د طبي زیرمو په کار اچولو په چارو کې مرسته کوي. دا ولسمشر کرزی ویان راندو ویل چې جرمني د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر پریکړه کړې چې له 2014 کال وروسته د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام د تعهد پر اساس له کابل سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو موافقه وکړي. افغانستان په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو او هند په شمول له یو شمېر هیوادونو سره د اوږدمهالو همکاریو موافقه کړې چې له مخې به دا هیوادونه له 2014 کال وروسته په سیاسي، اقتصادي او پوځي برخو کې له کابل سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان ولسی جرګې د سولې د عالی شورا د غړي او د سناتور ارسلان رحماني وژنه وغندله او په دې برخې کې د جديد څېړنې غوښتنه وکړه. د دې جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړو نن څرګند کړ چې ځینې کړي هڅه کوي تر څو په دې هیواد کې مهم خلک ووجني او په دې توګه د سولې پیل شوی هڅې ټکنې کړي. له استاد رباني څخه وروسته مولوي ارسلان رحماني د سولې د شورا دوهم لوړ پوړی چارواکي دي چې په تیرو نهو میاشتو کې وژل کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د نسیم شفا ریپورت.
د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې د سولې د عالی شورا د غړي او د انتصابي سناتور ارسلان رحماني وژنه وغندله او دای د افغانستان او سولې د دښمنانو کار وباله. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسي د دې جرګې له عمومي غونډې وروسته خبريالانو ته وویل چې دا ډول وژنې له هیواد څخه بهر پلانېږي او هڅه کیږي چې په دې توګه د سولې پیل شوې لړۍ زیانمنه شي.
هر شخصیت که در افغانستان ترور میشه و شهید میشه توطیهش از بیرون چیده میشه.
هر شخص چه په افغانستان که ترور کیگی لده هیواد څخه بهر توطیه جوړیږي. مونږ له افغان حکومت نه غواړو چې د هیواد د وتلو او مشهور څیرو امنیت خوندي کړي، ځکه دوی له ډیر خطر او ګواښ سره مخامخ دي. مونږ افغانان باید د ستونزو او توطیو ته پام وکړو او لکینی او تاوتریخوالي څخه لاس واخلو.
واس خشونت او کدورت باید دست بکشیم.
د سولې د عالی شورا د بندیانو د کمیټې مشر او په مشرانو جرګې کې سناتور ارسلان رحماني د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې چې په کابل ښار کې له خپل کور څخه د کار د دفتر پر لور روان و د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. د ملي امنیت د ریاست یو مطبوعاتي مسؤل شفیق الله طاهری ویلي دي چې دوی له مخکې نه ارسلان رحماني ته پر د احتمالي حمله خبر ورکړی و او د هغه د کور امنیتي تدابیر هم سخت کړی و. مولوی رحمانی د طالبانو د رژیم پر مهال د لوړو زده کړو وزارت مرستیال هم و او په دې وروستیو کې هڅه کوله چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یوې نتیجې ته ورسیږي. وسلوالو طالبانو په یو پیغام کې ویلي چې ارسلان رحماني د دوی لخوا نه دی وژل شوی، خو د مولا دادالله د فدایي محاس په نوم یوې نوې ډلې ازادي راډیو ته د ده د وژلو مسؤلیت منلی دی.
د وسلوالو طالبانو یو مهم مقام هم د مولوي ارسلان رحماني پر وژنې خواشینی ښودلې ده. اغا جان معتصم چې په افغانستان کې د پخلاینې په روانو هڅو کې د یو مهم شخصیت په سترګه ورته کتل کیږي، د خپل تحریک په لیکو کې د درز او نفاق خبر هم ورکړی دی. نوموړی چې وایي د سولې په لارې کې نږدې و خپل ژوند له لاسه ورکړي. له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې همدارس پر امریکایي مرکچیانو تور لګولی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې دوه مخي کوي. د نوموړي د څرګندونو مهم ټکي احمد تکل راوړي.
اغا جان معتصم له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په ترکیه کې مرکه کړې. په دې مرکه کې دا وایي چې اکثریت طالبان سوله غواړي او یوازې څو محدود افراطي کسان دي چې له پخلاینې سره مخالفت کوي. نوموړی وایي طالبان دوه ډلې دي. لومړۍ ډله فکر کوي چې بهرنیان د افغانستان د ستونزې د حل هیله لري، او دوهمه ډله وایي چې بهرنیان یوازې جګړه غواړي. خو نوموړی په خپله ټلیفوني مرکه کې وایي زه دا ویلی شم چې اکثریت طالبان او مشران یې د افغانانو لپاره پراخ بنسټه حکومت او د نورو هیوادونو په څیر یو اسلامي نظام غواړي. معتصم هغه لویدیز دولتونه په خاص ډول امریکا او برتانیا پر دې ملامت کړل چې د یوې سیاسي ډلې په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د هغو ژمنو په عملي کولو کې د پاتې راتلو له وجې چې د ده په وینا د سخت دریځو د غښتلي کېدو او د ده په څیر د منځلارو د کمزورتیا باعث شول، په دې افراطي ډله کې د منځلارو په ملاتړ کې پاتې راغلي دي. نوموړي د سولې د عالي شورا د غړي مولوي ارسلان رحماني پر وژنه خفګان وښود او ویل چې هغه یو هیوادپال انسان و. د زیاته کړه د هم درې کاله مخکې له دې چې امریکایان طالبانو ته د پخلاینې رسمي بلنه ورکړي، هغه مهال چې دی د طالبانو د سیاسي کمیټې مشر و، د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې کولې. له دې وروسته بیا په 13 اګست میاشت کې په کراچۍ ښار کې چې د استوګنه پکې درلوده د ده د وژنې ناکامه هڅه وشوه. د اسوشیتد پریس خبری اژانس د راپور له مخې اغا جان معتصم له هم د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا غړی دی. د اسوشیتد پریس خبری اژانس خبریال له اغا جان معتصم سره د مرکه په ترکیه کې هلته چې دای د علاج لپاره تللی و کړی ده. دای پر ځان برید کوونکي خپل وروڼه او همکاران بولي او وایي دوی به ښایي هغه سخت دریزی طالبان و چې د ده منځلاری دریزی نه و خوښ. اغا جان معتصم زیاتوي چې ښایي یو شمیر وسلوال به له افغانستانه او یو شمیر به له شمالي وزیرستانه د ده د وژنې لپاره کراچۍ ته استول شوي وو. نوموړي زیاته کړه طالبان درې مهمې غوښتنې لري چې لومړی یې له ګوانتانامو او بګرام زندانونو څخه د ټولو طالب بندیانو خوشې کول، دوهمه د ملګرو ملتونو د بندیزونو له فهرست څخه د طالب مشرانو د نومونو ایستل، او دریمه د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو په رسمیت پیژندل دي. اغا جان معتصم وویل په قطر کې د سولې خبرې ځکه ناکامې شوې چې امریکا له ګوانتانامو څخه د 5 طالب مشرانو د خوشې کولو ژمنه عملي نه کړه، خو دی ادعا کوي چې زرګونه بېګناه خلک او دینی عالمان لا هم په بګرام زندان کې د طالبانو په نوم بندیان دي. نوموړي تایید کړه چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانیستل شوی، خو زیاته یې کړه چې دې دفتر ته د طالبانو د سیاسي دفتر رسمي حیثیت نه دی ورکړل شوی، بلکې د یو پټ مرکز په سترګه ورته کتل کیږي چې امریکایان له یوې وسلوالې ډلې سره خبرې پکې کوي نه له یوې سیاسي ډلې سره.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
لکه څنګه چې مو د روانې خبری مجلې په سر کې واوریدل، په افغانستان کې د متحد ایالاتو سفیر پر پاکستان غږ کړی چې د اقانی شبکې او طالبانو له تمویل څخه لاس واخلي او د افغانستان او متحد ایالاتو ترمنځ ستراتیژیک تړون د پاکستان په شمول د ګاونډیانو په ګټه بللی دی. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازی انجینیر سید اکرام وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ شوی ستراتیژیک تړون د افغانستان د خلکو په ګټه دی او د ولسی جرګې غړي یې باید تایید کړي. نوموړي له ازادۍ راډیو په مرکه کې ویل، سره له دې چې د گاونډیانو لخوا په ولسی جرګې کې په ځینو غړو د فشار مسله شته، خو بالاخره افغانانو خپل آینده درک کړې او بې ځایه مخالفتونه د ملي ارادې مخه نشي نیولی. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال نوموړي نه د مرکه په پیل کې پوښتلي
د ولسی جرګې عمومي وضع به څنګه وي، آیا دا به تصویب کې وبیمني که د تغییر و تبدیل و یا تعدیل سپارښتنه به وکړي؟ تاسې چې د ولسی جرګې په غونډو کې حضور لرئ، هلته عمومي نظریات په دې اړه څه دي؟
البته هر د ولسی جرګې استازی ځانته بیل نظر لري، خو زما په ان سره چې دغه تړون ما خپله یو ځلې دوه ځلې دغه مطالعه کړ، دا یو جامع تړون دی او ټول مسایل پکې ځای په ځای شوي دي. که څه په جزئیاتو کې څه مشکل ولري، نور په کلیاتو کې زما په فکر ډېرې او جامع مسایل پکې ځای په ځای شوي.
چې یو شمېر خلک وایي چې په ولسی جرګه کې د ګاونډیو هیوادونو ځینې خلک د هغوی ګټې هم په پام کې نیسي، تاسې خو په ولسی جرګه کې حضور لرئ، داسې تاسې احساس کړي دي چې که ولسی جرګه رایو په ورکولو باندې د تړون تصویبوي یا اراده یې د ولسی جرګې د هغه غړو لخوا چې له ګاونډیانو سره اړیکې لري یا دا چې ویل کېږي لري، په دې برخه کې خو به په جرګه کې ستونزې نه راولاړیږي، جرګه خو به په دوو برخو نه ویشل کېږي.
البته مونږ ضرور دی چې خپل ګاونډي ممالکو سره ښه اړیکې ولرو او همیش مونږ دغه منطقه کې یو بل سره ژوند کوو. او پاتې شو چې په ولسی جرګه کې که د ګاونډي هیوادونو بعضې دوستان یا د هغوی همکاران وي، خو زما په نظر هر افغان باید خپل ملي منافع په نظر کې ونیسي او خپل شخصي منافعونه ملي منافعو ته ترجیح ورکړي. او زما په نظر د افغانستان د ولسی جرګې استازي باید ټول خپل ملي منافعو ته ترجیح ورکړي، تر څو چې موږ خپل ملت او مملکت ته په حقیقي شکل باندې کارو.
یعنی داسې اندېښنې په ولسی جرګه کې شته دی چې داسې یو څوک به د دې مخالفت وکړي یا به مخالفت ته لمن ووهي؟
دا د خپل د هر استازي خپل نظر دی چې هغه څه نظریات لري، خو د دې په هکله ملت او خلک چې وخت راغی قضاوت به وکړي.
د افغانستان په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازی انجینیر سید اکرامو چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنو ته ځواب وایي. د بادغیس په غورماچ ولسوالۍ کې د ولسی مشرانو په یو مجلس کې نن من چاودېدلې، نه تنه یې وژلي او تر 15 زیاتې ټپیان کړي دي.
د بادغیس د والي وینسای شرف الدین مجیدی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته د پیښې تایید وکړې. ویل مین په ریموټ سره چاودلې ټول قربانیانې د ولسی مشرانو په شمول ملکي وګړي دي.
طوری که برای ما تلفونی خبر دادن از ولایت فاریاب،
خو که د فاریاب ولایت مسئولین په تلفون سره خبر را کړ پیښه کې امان الله شهابزی د بادغیس د ولایتي شورا فعال غړی نه تنه نورو ملکي وګړو او قومي مشرانو سره وژل شوی ده. پیښه د دوشنبه په سهار د غورماچ بازار کې هله رامنځته شوه چې د مامورینو په وینا د ولایتي شورا دغه غړی د غورماچ په ښار کې ولسی مشرانو سره د مجلس په مهال د سهار چای باندې ناست و. د فاریاب امنیت چارو قومندان جنرال عبدالخالق اقصای رسنیو ته پیښه کې د اته تنه ټپیانو هم ویل. زیاته یې کړه د ریموټ په ذریعه انفجار ورکړل شوی، د پولیسو یې په پیښه تحقیق پیل کړ. ده هم وویل چې په پیښه کې دولتي ځواکونو ته زیان نه ده رسیدلی. غورماچ د بادغیس ولنه امن ولسوالیو څخه ده چې د نازک امنیتي حال په وجه په دا وروستیو کې اداري چارې فاریاب ولایت مربوط شوې. د دغې ولسوالۍ ګاون کې بالا مرغاب ده چې هلته هم په وروستیو کې طالبانو بریدونو زور اخیستی ده. د بادغیس د والي ویاند وویل له یوې اونۍ کمه موده کې و پولیس مړه درې نور ټپیان شوې. همداراز د اربکي یا سیمه ییزه پولیسو لس تنه د یک شنبه په بېګا مسموم کړای شوه او اوس یې روغتیایي حال ښه وبلل شو. خو په دې سربیره هم مجدي خپل ولایت کې حکومت پیاوړی بولي، استدلال کوي چې طالبانو یې په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی ده او د ماین په ذریعه بریدونه تنظیموي. د بادغیس د ولایتي شورا دغه غړی چې په چاودنه کې ووژل شو سیمه ییزه حکومتي چارواکي او ولسي خلک یې په مړینه خوابدي دي او پیښه یې د خپل ولایت په کچه ستره غمیزه یادوي. باید ووایم چې عبدالخالق شهابزی خپله هم د غورماچ استوګن و د بادغیس ولایتي شورا کې مامورین وایي تل د خپلې ولسوالۍ او په ټولي زړه ول د ولایت د خلکو له حقونو دفاع کوله. که څه هم وسله واله طالبانو د دغې وژنې مسؤلیت لا نه ده منلی، خو په دا وروستیو کې چې د الفاروق په نوم کوم پسرلي عملیات پیل کړي وو خبری اعلان ته پایل سره د حکومت په لاره ټولو دولتي او غیر دولتي نهادونو باندې د بریدونو ویلی و.
له افغانستان سره نړیوالو مرسته کوونکو پرون د هغو پیسو د مصرف د سرنګوالي په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغان پولیسو د روزنې د پروګرامونو لپاره مصرفیږي. د ملګرو ملتونو سازمان له دې پروګرامونو ملاتړ کړی دی او په دې اړه موجوده تورونه رد کړي دي. په دې اړه د وال سټریټ ژورنال خبرونې یو مقاله خپره کړې ده چې ځینې برخې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
دا مسله ځکه حساسه ده چې د لطفا ادارې د رامنځته کېدو اصلي هدف په مصارفو کې د شفافیت رامنځته کول وو. د لطفا اداره په 2002 کال کې تر هغه وروسته جوړه سوه چې هغه مهال نړیوالو مرسته کوونکو شکایت وکړ چې د افغانستان حکومت په سم ډول پیسې نسی مصرفولی. له پولیسو سره د مرستې لپاره زیاتې پیسې د امریکا د متحدو ایالاتو، اروپایي اتحادیې او جاپان څخه راځي. یوه لوړ رتبه غربي چارواکي د یک شنبې په ورځ وال سټریټ ژورنال ته ویلي دي چې په دې اړه به د مفصلې څېړنې او محاسبې غوښتنه وکړي. د چارواکي ویلي چې د پیسو د مصرف لپاره په اداري چارو کې درغلۍ او ګډوډۍ نشي زغمل کېدی. په کابل کې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي چې په جدیت د لطفا ادارې د فعالیتونو په اړه د موجودو ستونزو د څېړنې د کمیټې ملاتړ کوي. دوی ویلي چې یو ان ډی پی باید د لطفا په کارونو کې د ستونزو په اړه سوالونو او اندېښنو ته ځواب ورکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د ادارې ویاند له بروکسل څخه د وال سټریټ ژورنال خبریال ته ویلي دي چې دغه راپورت سوي مسأله د دوی لپاره د جدي اندېښنې وړ ده. د اروپایي اتحادیې د اداره چې د بهرنیو مرستو د څارنې مسؤلیت لري وایي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د دغې ادارې یو ان ډی پی سره به په دې اړه خبرې وکړي تر څو مرسته کوونکي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د لطفا د فعالیت د څرنګوالي په اړه د موجودو اندېښنو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام کوي. البته د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرامونو ادارې دغه تور رد کړی دی چې ګویا د لطفا فعالیت د درغلیو له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتو د ادارې ویلي چې د لطفا د کار په اړه د وال سټریټ ژورنال لخوا وروستي خپره شوي معلومات غلط دي. وال سټریټ ژورنال په وروستیو کې وویل چې داسې اسناد ورته رسیدلي دي چې وایي د لطفا دننه د ځینې مصارفو په اړه اندېښنې موجود دي. د بلکې په ډول په ځینې مواردو کې د وسایلو په اخیستلو باندې زیاتې پیسې ورکړل شوې دي او ځینې وختونه هم د خالي پوستونو لپاره معاشونه حواله شوي دي. د یو ان ډی پی اداره وایي چې په دې ارتباط دوی هیڅ ډول شواهد نه دي موندلي. د یو ان ډی پی چارواکو ویلي چې په وروستیو کې د لطفا د فعالیت په اړه ترسره شوې څېړنې د دې ادارې په کار کې هیڅ ډول بې نظمي نه ده موندلې. خو په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې له یو ان ډی پی څخه غوښتنه کړې ده چې د دغې څېړنې نتایج خپاره کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماموریت مرستیال مایکل کیټینګ وال سټریټ ژورنال ته ویلي دي چې زه ډاډه یم چې د یو ان ډی پی ادارې په افغانستان کې د مسلکي او پیاوړي پولیس ځواک پر رامنځته کېدو کې د مرستې په خاطر د چارو د شفافیت او څېړنې لپاره پراخ اقدامات کړي دي. وال سټریټ ژورنال د اداري فساد په ضد د څارنې او ارزیابۍ د ادارې د یو رپورټ په حواله چې د جمعې په ورځ خپور شوی لیکي سره له دې چې د لطفا له لارې کېدونکې مرستې د افغانستان د راتلونکي امنیت لپاره ډېرې مهمې دي، دغه اداره به بیا هم له اداري فساد سره لاس ګرېوان وي.
د فرشتي جلال زئی په راپور کې مو د لطفا د اداري کلمه واوري. د لطفا د ملګرو ملتونو د نړیوال پراختیايي پروګرام تر سره نیلاندې فعالیت کوي او د ملي پولیسو ماشونه نور امتیازات او د فعالیتونو مصرف کنټرول کوي. اوس به هم راشم روسي راپور ته. د نړیوال اټومي انرژي اداره غوړي پر ایران فشار راولي چې دوی پلټونکو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد پوځي تاسیسات وومني. د اټومي انرژي نړیواله اداره ګمان کوي چې ایران له دغه تاسیساتو څخه د اټومي وسلو په جوړولو کې ګټه اخلي، خو ایران د موضوع رد کړی ده. رضوان مراد او په دې اړه نور معلومات.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې یو لوړ رتبه مقام وایي ایران باید د دوی پلټونکو ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام اړوند معلومات، اشخاص او سیمې له نږدې وویني. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مرستیال هرمن نکارتس چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره ویانا ته رسیدلې خبريالانو ته ویل دی وايي موږ دلته یو څو له ایران سره په یو مثبت روحیې سره خبرو ته دوام ورکړو. زموږ د دغو دوه رسنیو خبرو هدف د ټولو مسئلو د حل لپاره په تدابیرو په خاص توګه د پوځي آبادو په اړه د وضاحت چې موږ ته لومړیتوب لري موافقه کول دي. نوموړي ویل د اټومي انرژي نړیواله اداره د هغو تورونو په اړه څېړنه کوي چې له مخې ویل کېږي ایران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی. رویټرز خبري اژانس وایي د ایران د اټومي پروګرام په دروان میلادي کال په سر کې په ترسره شو خبرو کې کوم پرمختګونه شو. په دغو خبرو کې ایران موافقه ونه کړه چې د اټومي انرژي نړیوال څارونکي له هغو پوځي تاسیساتو کتنه وکړي چې ګمان کېږي پکې د اټومي وسلو په اړه تحقیقات ترسره کېږي. ټاکل شوی چې د نړۍ شپږ قوتونه د روانې مې میاشت په درویشتمه نیټه په بغداد کې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه بیا خبرې پیل کړي. لویدیځو ډیپلوماټانو چې د اتریش د خبرو له اجنډا څخه خبر دي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا خبرې اترې به د بغداد د غونډې په اړه مثبت پیغام ولري. د اتریش په دغو خبرو کې د ایراني پلاوي مشرې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ په اداره کې د ایران سفیر علي اصغر سلطانی کوي.